پاتی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزایم، تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په قطر کې دی او تمه ده د قطر له امیر سره د اړیکو د پراختیا او د افغان سولې لپاره د قطر د مرستو ملاتړ د جلب په مسله باندې خبرې وکړي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه. صالح محمد صالح وای.
د ملي مصالحې علي شورا وی له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې پر موضوع بحث کوي. د کرکټ د لوبغاړي نجیب ترکی جنازه په ننګرهار کې وسوه. روسیې، فرانسې او امریکا یو بیا په لانجمنه سیمه ناګورنو قرباخ کې د اوربند غوښتنه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې علي شوراوی د هندوستان له چارواکو سره به د افغانستان د سولې پر پروسه او په دې بهیر کې د نیمې دیلي د نقش پر پیاوړتیا خبرې وسي. د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله عبدالله د حکومت د یوه هیات په مشرۍ په څلور ورځني سفر هندوستان ته روان سو. د دې شورا د رهبری غړي فریدي مومند له کابل تر روانېدو مخکې رسنوي ته وویل:
موږ به دې سفر کې هم هڅه دا وکړو چې د عالي رتبه مقامات سره، د پارلمان سره، نورو عالي رتبه مقاماتو سره هم لږ چې هلته تاثیر ګذاره وي د سولې پروسه کې، موږ به لیدنې او کتنې ولرو. ځانګړې ناستې به هم وي او غټې ناستې به هم موجود.
شغلی عبدالله تیر اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته تللی وو او هلته یې د پاکستان له عالي رتبه چارواکو سره کتنې د افغانستان د سولې لپاره اغېزناکې بللې وې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې تشدد خورا زیات شوی، خو زلمی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا به د افغانستان په جګړو کې د پام وړ کموالي راوستلو لپاره فشار راولي. شغلی خلیلزاد پرون په قطر کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر کتنې وروسته پر ټویټر د پیغامونو په لړۍ کې لیکلي چې په جګړو کې د پام وړ کموالی د انسانانو ژوند خوندي کوي، اعتماد زیاتوي، د سولې لپاره ملاتړ پراخوي او له مذاکره کوونکو پلاو سره مرسته کوي چې په خبرو کې پرمختګ وکړي. خلیلزاد ویلي چې متحده ایالات د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې ملاتړ کوي او له نورو هیوادونو په تیره بیا د افغانستان له ګاونډیانو غواړي چې همدا کار وکړي. ولسمشر غنی پرون کویت او له هغه ځایه قطر ته لاړ او هلته یې د قطر له مشرانو خلیلزاد او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو له عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر سره د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې. د اروزګان د والی دفتر وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو په برید کې اته سرتیري وژل سوي دي. د والی ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته ویل طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو دغه برید برایي کړی دی.
افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبلا ورسېده چې اته نفره شهیدان لرو، څلور نفره زخمیان لرو. طالبانو ته هم مرګ ژوبلا ورسېده، خو په غاړه له دروسه دقیق ارقام نه لرو.
د ازادي راډیو خبریال د ځینو سرچینو په حواله وایي چې پر دې ولسوالۍ اوسم جګړه روانه ده. وسلولو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غړي نجیب الله ترکی جنازه نن په جلال آباد کې وسوه. نجیب ترکی تېره جمعه په یوه ترافیکي پیښه کې سخت ټپي سو او څو ورځې په کوما کې و، خو نن سهار یې د ننګرهار په یوه روغتون کې د ژوند پور پرې کړ. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل:
نجیب ترکه څو ورځې وړاندې په یو طرف کې پیښه کې سخت ټپي شوی و چې په روغتون کې و، او ډاکترانو اجازه نه ورکوله چې د هغه روغتون څخه بل ځای ته انتقال شي ځکه چې وضعیت یې ښه نه و.
د افغانستان د کرکټ دغه ځوان بیټسمن چې ډیری وخت یې په شل اوور سیالیو کې برخه اخیسته په 2014 کال کې نړیوال کرکټ ته راغی. روسیې، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو په لنجمنه سیمه ناګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې د سملاستي اوربند لپاره خپله غوښتنه بیا تکرار کړه. دغه هیوادونو وایي د دې لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د شخړې زیاتېدل د سیمې ثبات ته یو نه منونکی خطر پېښوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه ګډه اعلامیه کې د اوربند غوښتنه مطرح کړې ده. د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ جګړه چې د سپتمبر پر 18 پیل شوې لا هم روانه ده او دواړه لوري د یو بل پر عمده شارونو د توپونو ډزې کوي. دې مسلې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې ولاړې کړې دي. دواړه لوري وایي چې د جګړې له پیله 244 کسان وژل سوي چې 60 تنه ملکیان دي، خو اټکل کېږي چې د مړینو واقعي شمېر به خورا زیات وي. د قرغیزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف نن سېشنبه له خپلو سیاسي مخالفانو وغوښتل چې عمومي ناکراري ختمه کړي. اپوزیسیون د شنبه ورځې تر پارلماني ټاکنو وروسته په خپلو مظاهرو کې د ټاکنو د نتیجو د باطلېدو غوښتنه کړې ده. دوی په پلازمینه بشکیک کې هغه بدانۍ ته هم ننوتلي چې د پارلمان او جمهوري ریاست دفترونه پکې دي. ولسمشر جینبیکوف په خپل ویبپاڼه کې ویلي چې امنیتي ځواکونو ته یې د ډزبندۍ امر کړی او د پارلماني ټاکنو د رایو ابطال ته یې چمتووالی ښودلی دی. په ټاکنو کې چې د پارلمان د 160 څوکۍ له خپرولو لپاره سوي دي، هغو ګوندونو زیاتې رایې ګټلي چې د اپوزیسیون په وینا له روس پلوه ولسمشر سره نږدې اړیکې لري. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کووید 19 ناروغۍ اخته سوی و له روغتون څخه رخصت سو. ټرمپ پلازمینې واشنګټن ته نږدې له پوځي روغتونه د وتو پر مهال امریکایانو ته وویل چې له کورونا وایرس څخه دې نه بیریږي. ښاغلی ټرمپ له خلکو وغوښتل چې کورونا وایرس ته دې اجازه نه ورکوي چې ژوند یې واخلي، او ویویل چې متحده ایالات به تر ټولو ښو درملو او واکسین په مرسته کورونا ته ماتې ورکړي. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نړۍ تر بل هر هیواد زیات کسان په کورونا وایرس اخته دي چې شمېر یې تر 2 میلیونه او 4 لکو اوړي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر د قطر له امیر سره ګوري. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی وایي د اړیکو پراختیا او د افغان سولې په مسله باندې خبرې د دغو بحثونو اصلي اجنډا ده.
گسترش روابط میان دو کشور، همکاری های اقتصادی میان افغانستان و قطر و مسئله صلح افغانستان و حمایت قطر و کشورهای منطقه برای صلح و ثبات در افغانستان.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړی نجیب ترکه چې څو ورځې مخکې په ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي شوی و، نن یې سا ورکړه. د هغه د جنازې مراسم نن په ننګرهار کې وشول. ګڼو خلکو پکې ګډون کړی و. د کرکټ ملي لوبغاړی شهزاد محمدي په اړه وایي:
ترکه سه په حق ورسېدو، بالکل زما خو یو نږدې دیوالو بل زموږ د ننګرهار، او ما هغه په ځینو کې افغانستان د لپاره یو ځای لوبې شروع کړې. یعنی
په دې اړه به بشپړ معلومات په پروګرام کې درکړو. په قرغیزستان کې تر پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو زور اخیستی. مظاهره چانو ان پخوانی ولسمشر المازبیک اتمبایف د ملي امنیت کمیټې له دفتره راوست. بیا هم خراغلی رازو د قطر په اړه باندې مسالې ته چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په قطر کې دی او تمه ده د قطر له امیر شیخ تمیم سره په لنډ وخت کې وګوري. د ازادي راډیو د کابل څنګه مشر سامي مهدي د افغان ولسمشر سره په دې سفر کې دی. له دوه هی لمک سره هم د اوس په ټلیفون غږیږي. مهدي صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. لنډ کوی چې ولسمشر به څه وخت د قطر له امیر سره وګوري؟
سلام خدمت شما و شنونده های عزیز ما. امروز ساعت 11:30 قرار است که رئیس جمهور افغانستان با امیر قطر در دوحه پایتخت کشور ملاقات بکنه. البته یک ملاقات در حضور هیئت افغانستان خواهد بود و یک ملاقات دیگه تنها امیر قطر با رئیس جمهور افغانستان پشت درهای بسته خواهد داشت.
مننه. که څه هم چې ویل شوی دی د افغانستان د اړیکو پراختیا او د سولې په مسله کې د قطر د ملاتړ جلب دی د خبرو اجنډا ده، خو څه فکر کوئ چې افغان ولسمشر به څومره هڅه وکړي چې د قطر له نفوذه کار واخلي او طالبان بالاخره اړ باسي، یا طالبان وهڅول شي چې د سولې په مسله کې نور هم همکاري وکړي؟
بدون شک دولت قطر از نفوذ بالای روی گروه طالبا برخوردار هستند، هم به دلیل اینکه دولت قطر میزبان دفتر سیاسی طالبا برای چندین سال گذشته بوده و همچنان میزبان این دوره مذاکرات است. بنابراین هرچند هیئت دولت افغانستان میگه که سفر رئیس جمهور افغانستان به قطر با مذاکرات به شکل مستقیم مرتبط نیست یا رابطه نداره، اما میتون حد زد که رئیس جمهور افغانستان از امیر قطر درخواست همکاری در این زمینه و همچنان درخواست کمک برای حل بنبست موجود بر مذاکرات خواهد داشت.
دیر من نکم سمی مهدی و ده آزادی رادیو ده کابل سنگ مشر ده لدوهی لمنگ سر خبری کولی ده قطر ده امیر او ده افغانستان ده ولسمشر اشرف غنی ده لیدن پاره وروستی جزیات را کرل ده چی پا زایی وقت بندی پی ولسنیم و بجود ده اغوی لیدن پلان شوی و ده قطر لامیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د افغانستان په اړه باندې هم دارنګ د دوارخیزو اړیکو د پراختیا په باب خبري کوي. په همدې مسله باندې تمکیګو کابل ته ورزو د افغانستان د ولسمشر د خبرو د اجنډا په اړه هم دارنګ په نورو مسلو باندې زموږ خبريال رحمت الله افغان جزئیات راټول کړي او معلومات را سره شریکوي.
بلستان زای صاحب لکه موږ همکار چې په قطر کې وویل د افغانستان جمهور رئیس ټاکل شوی د نن د دوه هیته د سفر په دویم ورځ د قطر لامیر سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړي. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وایي چې د ښاغلی غنی او د قطر د امیر د خبرو اصلي محور د افغانستان د سولې بهیر جوړوي. ښاغلی صدیقی له قطر ازادي راډیو ته پرستولي پیغام کې ویلي دي چې له دې سره بیره به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړتیا په اړه هم خبرې وسي.
هغه مهم موضوعات چې بحث پرې کیږي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پراختیا، د افغانستان او قطر ترمنځ اقتصادي همکاري، د افغانستان سوله او له دې پروسې د قطر او د سیمه هیوادونو ملاتړ دی.
ښاغلی صدیقی زیاتوي چې د افغانستان جمهور رئیس بنند دوهې په انسټیټیوټ کې د سیمې او نړۍ د مسایلو او په دې برخه کې د شته ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. ښاغلی غنی او د افغانستان د دولت مذاکره کوونکي پلاوي همداشان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر سره هم کتلي دي. زلمی خلیلزاد په دې اړه په خپل ټویټر کې ویلي دي: ما جمهور رئیس غنی ته ویلي دي چې افغانان باید پرې نږدي چې د سولې فرصت له منځه ولاړ سي. متحده ایالات د افغانستان پر رهبری د سولې له بهیره ملاتړ کوي. په همدې حال کې سیاسي فعال خالد پښتونوي د قطر لامیر او نورو قطري چارواکو سره د جمهور رئیس خبرې کولای سي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ مذاکراتو د پیل لپاره ګټور واقع سي.
د وی خاصخه د پر طرز عمل کې په بمبست سره مخامخ دي. د بلې خوا طالبان ډیر کوشش کوي چې خپل هر خبره په حکومت په نمائندګانو باندې قبول کړي. د دریم طرف څخه په داخل د افغانستان کې د تشدد ډیروالی طالبان د دفاعي حالت څخه استفاده کوي. طالبان نه د بیرنی جمعیه په خپل کې نه د افغانستان ملت په خپل کې. نو په همدې اساس د دور تک په دغه وخت کې سل په سل تاثیر لري.
لنګدی 15 ورځو راهیسه د افغانستان د دولت مذاکرهونکو پلاوی او د طالبانو د مذاکراتو د تماس ډاله نه د توانیدل چې د کاری کړنلارې په دوه موردو چې د خبرو بنسټ جوړوي نتیجې ته اثر ورسیږي. ستانګزای صاحب د افغانستان جمهور رئیس تیر ورځ لومړی کویټ ته ولاړ او د هغه هیواد پخوانی امیر د فاتح په مراسمو کې ګډون وکړل او له هغه ځایه د قطر پلازمینه دوحې ته ولاړ چیرته چې د افغانستان دولت پلاوی او د طالبانو د پلاوی د تماس ډله د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پکې په خبرو بوخته. ستانځي صاحب
ډیر مننه کوم. رحمت الله افغان او د ازادي راډیو خبريال له کابل لمک سره خبري کولې. دا چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا او د قطر د ملاتړ د جلب لپاره د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد السانی سره نن په دوحه کې ګوري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي رادیو ته غواګیاست. بیا هم د افغانستان د سولې په اړه باندې یو معلومات او راپور تاسو درکو. دا چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله نن هند ته روان شوی دی. دغه سفر د سیمې د هیوادونو د ملاتړ د جلب او د سیمه ایز اجماع د تقویې په خاطر شوی دی او د تمه ده چې په دغه سفر کې د هند له لوړپوړو چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او دوه اړخیزو مسایلو په اړه باندې خبرې وشي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان له کابله له موږ سره په دې اړه باندې تازه معلومات شریکوي. مهرباني.
بله ستانګزې صاحب د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله د هند په لور خوځېدلې ده. د په کابل کې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ملي مصالحې د عالی شورا یوې غړي فریدې مومند رسنیو ته ویلي چې ښاغلی عبدالله به په دغه سفر کې د صدر اعظم نریندرا مودي او دغه شان د هند بهرنیو چارو وزیر دغه شان د هند له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره وګوري. د دغه سفر هدف د اغلی مومن په خبره چې د افغان سولې په برخه کې د سیمایز اجماع رامنځته کول دي.
افغانستان د سولې ابعاد منطقوي، داخلي او فرا منطقوي دي. موږ د دې لپاره چې منطقوي اجماع حاصل شي باید د همسایه ملکونو سره ملاقاتونه ولرو او د دوی نظرونه زموږ سره وي او یو بین المللي منطقوي او ملي اجماع ته سره ورسیږو. منان د منطقوي اجماع د خاطره زموږ نږدې همسایگان او هغه هیوادونه چې د سولې په پروسه کې اساسي رول لوبول شي د دوی سره اړینه ده چې په دې وخت کې موږ ملاقاتونه او سفرونه ولرو.
اغلی مومند ویل چې دغه شان ښاغلی عبدالله په خپل نورو سفرونو کې ازبکستان ته هم لاړ شي، ایران ته به هم لاړ شي او د سیمه ییز اجماع د راجلبولو په اړه به لا هڅې وکړي. په دغه سفر کې له ښاغلي عبدالله سره د ازادۍ راډیو خبریاله فیروزه عزیزي هم چې وروسته به د ازادۍ راډیو په نورو خبرونو کې له نوي ډیلی راپورونه
مننه کوم. اجمل تورمانو د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله عبدالله د سفر په اړه چې هند ته کړی تازه معلومات له موږ سره شریک کړل. اوس هم ورزو د اقتصاد نړۍ خبرونه ته چې ناجی صاحب یې جوړ کړی.
د جرمنی د اقتصادي همکاریو پرختیا وزارت له افغانستان سره 1.3 میلیارد افغانۍ مرستې اعلان کړې. د مالی وزارت ویان شمروز مسجدین ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرستې په مالی او تخنیکی برخو کې لګول کېږي.
د جرمنی هیواد حکومت د حکومت سره ناسته ده چې تخنیکی خبرې کېږي دارنګ د مرستو د سرنوشت په حق لباندې چې
د نوموړي په خبره دغه مرستې په بروکسل کې د شویو ژمنو په اساس ترسره کېږي. د خغلی مسجدی په خبره ده اقتصادي همکاریو په برخه کې د جرمني دولت سکرټر مارټین بیګرنن په دې اړه په ویډیو کانفرنس کې ژمنه وکړه چې له افغانستان سره به خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. د مالی وزارت وایي جرمني د افغانستان یو لویو اقتصادي تمویلونکو شمیرل کیږي او له 2001 میلادي کال راهیسې د افغانستان په بیارغونه کې بنسټیز رول لوبولی دی. د افغانستان د کرنی او مالداری وزیر په هرات کې څباندې زرمه میسخونی د کرنیزو محصولاتو د پروسس شپږ کرخې د شودې ټولولو 15 مرکزونه او د اوبو لګولو یو شبکه چې کارونه بشپړ شوي ګټې اخیستنې ته چمتو پرانیستي دي. د کرنی وزارت ویان اکبر رستمین ازادي راډیو ته وویل چې انوار الحق اهدی هرات ته د خپل سفر په ترڅ کې نن د هرات له سوداګرو سره هم کتلی او د هرات د محصولاتو او صادراتو او ورته د بازار موندنې لپاره د زمینو په برابرولو ژمنه کړې ده. نوموړي ویل د کرنی وزارت د افغاني محصولاتو د بازار موندنې لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې نندارتونونه جوړ کړي او له دې لارې هڅه کوي چې افغاني محصولاتو ته بازار موندنه وکړي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 15 اویا پوله، یو یورو 9 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 8 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.30 افغانۍ.
اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شي. ورزو قرغیزستان ته په قرغیزستان کې تر پارلماني ټاکنو وروسته اعتراضونو زور اخیستی دی. د قرغیزستان ولسمشر سورنبایوف جینبیکوف نن له خپلو مخالفانو غوښتي چې له عامه اعتراضونو لاس واخلي او د دوی پر دې غوښتنې به غور وشي چې پارلماني انتخابات لغوه کړي. دا غوښتنه په داسې وخت کې شوې چې اعتراض کوونکو د قرغیزستان پخوانی ولسمشر المازبی اتمبایف د ملي امنیت کمیټې له دفتره رئیس دی. اتمبایف د جون په میاشت کې د اداري فساد په تور په 1 کال او 2 میاشتو بند محکوم شوی و. احمد شیبر په دې اړه باندې راپور جوړ کړی.
اعتراض کوونکو د پارلماني انتخاباتو د لغوه کېدو غوښتنه کړې ده او په پلازمینه بشکک کې د پارلمان ماڼۍ او د ولسمشرۍ دفترونو ته ننوتی دي. ولسمشر سورنبای جینبیکوف پر خپلې ویبپاڼې په یو بیان کې امنیتي ځواکونو ته امر کړی دی چې ډزې به نه کوي، په ورته وخت کې د پارلماني انتخاباتو د نتیجو لغوه کېدو ته چمتووالی څرګند کړی دی. جنبیکوف په بیان کې ویلي دي چې ده د انتخاباتو مرکزي کمیسیون ته لارښوونه کړې ده چې له قانون سره د نقص موارد تجزیه او تحلیل کړي او که چېرته اړتیا وه د انتخاباتو نتیجې دې لغوه کړي. د قرغزستان ولسمشر د قار وړو مظاهره چانو دا اقدام چې ځینې دفترونه، تلویزیون او امنیتي ودانۍ یې نیولې دي د یو شمېر سیاسي ځواکونو هڅه وبلله چې د ده په وینا غواړي په غیر قانوني ډول واک ترلاسه کړي. د جنبیکوف دا بیان وروسته تر دې خپور شو چې د پارلمان په ودانۍ کې اور ولګېد او پخوانی زنداني ولسمشر الماس بیګ اتمبایف د مظاهره چانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ تر شخړو وروسته له زندانه خوشي شو. د جنبیکوف د اوسېدو ځای معلوم نه دی، خو ای کی آی خبری آژانس د ده د ویان دي ټولګنای ستامالیووا په وینا خبر ورکړ چې سړی په بشکک کې دی. نن سهار وختي د هغې ودانۍ په درېیم منزل کې اور ولګېد چې هلته د جنبیکوف دفترونه دي او د سترې محکمې غړي کار کوي. د ازادي راډیو قرغزي څانګه راپور ورکوي چې د دې ودانۍ له کړکیو تور لوګی بهر شو او اطفایې هڅه کوله چې اور مړ کړي. تر دې مخکې چې کوم تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي دي، په هغو کې ښکاري چې اعتراض کوونکي د ولسمشرۍ ماڼۍ په اووم پوړ کې کوټه په کوټه ګرځي او ځینې وسایل ماتوي. له یوې کوټې دوی د جنبیکوف عکس له دیواله لرې کړ او یوه اعتراض کوونکي د عکس له چوکاټه وویست. د اعتراض کوونکو بلې ډلې د ملي تلویزیون او راډیو ودانۍ ونیولې او مظاهره چان پرته له دې چې له مقاومت سره مخامخ شي د ملي امنیت کمیټې ته ننوتل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوږ نیسئ. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واورېدل، د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی نجیب ترکی چې څو ورځې مخکې په ننګرهار کې موټر وهلی و نن یې په روغتون کې ساه ورکړه. د هغه په مړینې باندې د هغه ملګرو، دوستانو او د افغانستان د کرکټ مینوالو سخته خواشیني ښودلې ده. د نجیب ترکی د جنازې مراسم نن په ننګرهار کې دوه ځایه وشول. د ازادي راډیو خبریال سهارګل امیرزای د جنازې دغو مراسمو ته ورغلی و او همدا شېبه له جلال آباد له موږ سره خبرې کوي.
سلام، نن د نجیب ترکی لومړۍ جنازه د جلال آباد ښار د شیرزي لوبغالي کې وه. دغلته سلګونه مینوالې، قومي مشران، مسؤلین او د کرکټ بورډ مسؤلین او لوبغالي راغلي وو او دوی خوښ وو د ده په مړینه باندې خپل خفګان ښکاره کاوه. ټول مایوس وو، حتی ځینو سره چې مونږ غږېدو د خبرو کولو توانمندي م ورسره نه وه چې دوی یو څو الفاظ راټول کړي او د رسنیو په وړاندې باندې ووایي. یعنې له حده زیات خواشینی وو. کرکټ بورډ په ټوله کې دغه مړینه یو د کرکټ دپاره یو ستره ضایع وبلله او وویل چې د نجیب ترکی په شان بل لوبغاړی به ډېر په مشکله کرکټ بورډ سره یوځای کېږي او د افغانستان لکه څنګه چې دلو به کړي دي بیا به یې نور پیدا شي او به کېني. دا به یو څه د دې په خبره چې ستونزمنه وي. نو نجیب ترکی د جمعې په ورځ باندې په ترافیکي حادثه کې لومړی سخت ټپي شو. تقریبا څلور ورځې به په کوما حالت کې وو. نو نن سهار وختي هغه خپل ژوند او خپل روح هغه ته وسپاره. نو مونږ هلته چې د کرکټ کوم لوبغاړي راغلي وو او تر څنګ یې د کرکټ بورډ مسؤلین راغلي وو، دوی سره خبرې وکړي. دوی ډېر ناهیلي وو، خو بیا هم په دې برخه کې مونږ داسې لنډ ساندې د کرکټ بورډ د اجرایه ریاست سرپرست مشر جار عبدالرحیمزي سره غږېدلي وو. عبدالرحیمزي ویلي چې دی په تېره شپږیزه لوبه کې هم په سر په برخه کې سخت ټپي شوی وو.
چانسز کم دی ڈیر کم دی مشکل دین دے پشپگیزے کے جو بلسو ہے وہ حالت ہے غلط ہم مرتبہ سیو چی ڈیر بھائی دونوں گرسی نو دا ورش دا غزربه ولې دره دا غزربه هم پسر لیدله دا ورش زربه ولې دره نو سخته وا او سخته تمام اوسه تر څو چې هغه د علم غوا خست
دغی جنازی مراسم او تر شهزاد محمدی هم راخلا او شهزاد محمدی هغه څوک دی چې د نجیب طریق سره په ډیرو لوبو کې لوبېدل دی به بواورو چې د خپل تاثرات څنګه یې څر کړی دی
ترکه سے پہا کو رسید ہو بالکل زماں کو یو نزدین دی والو بل زمون دی نگرہارو او ما هغه په ډیر دینو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبې شروع کړي یعنی اوپننګ هم کړی دی کا په کوریا کې دی کا په بنگلہ دیش کې دی بالکل دا موږ لپاره یو داسې دی چې بیخي یو داسې خبر راغو سبای چې بیخي یقین مې نه راتلو او دا موږ ټول افغانستان د کرکټ لوبغاړو لپاره یو ډیر یو د غم خبر دی.
د طریقي جنازانو در جلال آباد ښار سره رود ولسوالۍ ته انتقال شو ویل کېدل چې دوی جنازه به هلته کېږي او عمل ته به مختلف سره نه ادارې کې خاورو
مننه کوم سهار ګل میرزای او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د پخوانی لوبغاړي نجیب الله طارقي د جنازې د مراسمو په اړه ورستي جزئیات لمغ سره شریک کړل. د کرکټ د زینو ملي ټیم لوبغاړو سره هم غږېدلې او اخوا راشد خان او محمد نبی هم په خپل ټوټر باندې د خپګان پیغامونه لیکلي دي. دوی دواړه اوس په آی پی ایل کې بوخت دي. د افغانستان زینو سیاستوالو هم د نجیب طارقي په مړینې باندې خواشینی ښودلې. له هغې ډلې د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب او همدارنګه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له ناجي صاحب اورو.
مسیر ورځپاڼې قطر ته د یو پلاوي په مشرۍ د ولسمشر غنی سفر ته اشاره کړې چې ولسمشر غنی په یو مهم وخت کې دوهې ته تللی ځکه په خبرې له یو اړخه د سولې خبرې له خنډ او ځنډ سره مخ شوي او له بل اړخه امریکا هڅه کوي چې د خنډ او ځنډ له منځه یوسي. د سرمقال لیکونکي په باور دا سفر له دې امله ډېر مهم دی چې خلیلزاد په دوحه کې دی او په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قوماندان هم دوهې ته تللی او کاری چې په دوحه کې به ولسمشر غنی ته یو واضح پیغام ورکړل شي. دنیا ورځپاڼې قطر ته د ولسمشر غنی د سفر په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې ادعا شوې چې ولسمشر غنی کویت او دوحې ته د دې لپاره نه دی تللی چې د سولې په خبرو کې د منځګړیتوب رول ترسره کړي، بلکې په باور یې هلته د دواړو ټیمونو د خبرو له پوره جزئیاتو په ټوله کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د ځان خبرولو لپاره تللی. هشت سپرسپانی بیا پر حکومت انتقاد کړی چې خپل ټول تمرکز په سولې کړی او نورې چارې او مسؤلیتونه ترې پاتې دي. د لیکوال په خبره دا معلومه ده چې د سولې خبرې مهمې دي، خو په وینا یې چې د حکومت نور اړین کارونه هم باید سنډې ته نه شي. وړاندې تونده نیوکه شوې چې د ولسمشر غنی د لوړې له مراسمو اووه میاشتې تیریږي، خو ولسمشر تر اوسه نوې کابینه نه ده بشپړه کړې او لا هم وزارتونه د سرپرستانو لخوا اداره کېږي. بل څه چې ورځپاڼې د انتقاد په ډول اخیستې د ناامنۍ مسله ده. وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې ناامنۍ خپل اوج ته رسېدلی او طالبانو خپل فعالیتونه زیات کړي او د دې ترڅنګ د جنایي جرمونو زیاتېدل بیا هغه څه دي چې ورځ تر بلې په پراخېدو دي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د ولسمشر وروستي سفر په اهمیت بللی او لیکلي دي چې ښاغلی غنی به په دې سفر کې له نږدې د مذاکراتو لړۍ وارزوي او د کوربه او نورو هیوادونو په منځګړیتوب ژر یوه مثبته پایله چې ورباندې ورکړي. د سرمقال لیکونکي په باور ولسمشر غنی به ټول زور او د دریمګړو په مرسته د سولې د مذاکراتو د پایل او یوې مثبتې خواته د خوځښت لپاره هڅې وکړي.
اوس هم د خلکو ځینې غږونه تاسو ته خبرو چې موږ ته را لېږلي دي.
ستاسو له پیغامونو
نورستان ولایت ومال سالین قاری محمد مدنی آزادی راډیو سره په تماس کې یم. دا چې په ننګرهار کې د غنخینو په ولسوالۍ کې چې کوم بې رحمانه او وحشیانه حمله ترسره شوه، دا یو غیر اخلاقي او یو غیر انساني او د انساني کرامت پر وړاندې یو ډول ښکاره تجاوز دا ګڼم. او داسې اعمال چې دا د افغانستان د خلکو د صلح پر وړاندې روحیه نشي کمزورولی، او کوم خلک چې د افغانستان دښمنان دي هغوی په داسې حملو سره غواړي چې امتیازات حاصل کړي. زما په نظر باندې دا یو غیر منطقي افکار ده، ځکه د یو بې ګناه د انسان په وژلو باندې چا ته امتیاز نه حاصلېږي، بلکې دا یو اخروي او دنیاوي اساس په بنیاد باندې دا یو بېرحمانه عمل دی او الله رب العالمین پر وړاندې او د خلکو پر وړاندې دا یو ښکاره جرم ده. نو زما په نظر باندې په داسې حساس شرایطو کې چې د صلحې خبرې روانې دي، داسې اعمال ترسره کول یو غیر عادلانه او یو بې منطقه پرېکړه ده. السلام علیکم،
زه باچا خان مینوان د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ ته خبره کوم. زه یې د نپر دهقان یم، ځکه چې دا پنبو ته باید چې لوړپورې چارواکي یا ولسمشر محمد اشرف غني هېڅ یو غوښتنې پیدا کړي. موږ دغه کاله کې کښ کرونده ده، دا هم دا پنبه چې دي اوس زیات خلک د تجارت په شوق کې نشته. نن په 300 اتیا او داسې سره خرڅېږي، دای په 300 دا باید چې یو نرخ ورته وټاکي یا افریقا ته په هره کې. وسلام،
محمد نسیم دکاندار ولایت درغنده ولسوالۍ نه ازادي رادیو ته دغه پیغام پرېږدم. دلته درغنده ولسوالۍ کې مازدیګر په 6 بجې سلیپنا کار کېږي، سار تر 6 بجو پورې. نو دغه ستونزو دغه مشکل د دغو ته خلکو ته جسمه زایمت جوړ کړی دی. نو د اړوند مسؤلو چارواکو ته مې دا غوښتنه ده چې دغه ستونزو ته باید جدي پاملرنه وکړي د خدای په
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. صالح محمد صالح به لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د هندوستان د چارواکو سره به د افغانستان د سولې پر پروسه او په دې بهیر کې د نوې ډیلي د نقش پر پیاوړتیا خبرې وسی. د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د یوه هیئت په مشرۍ په 4 ورځني سفر هندوستان ته روان سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي په افغانستان کې تشدد خورا زیات شوی، خو زلمی خلیلزاد ټینګار کوي چې امریکا به د افغانستان په جګړو کې د پام وړ کموالي راوستلو لپاره فشار راولي. د اروزګان د والي دفتر وایي په خاص اروزګان ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په برید کې 8 سرتیري وژل سوي او 3 تنه نور ټپیان سوي دي. د والي ویاند وایي چې طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو دغه برید برایي کړی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غړي نجیب ترکی جنازه نن په جلال آباد کې وسوه. نجیب ترکی تیر جمعه په یو ټرافیکي پیښه کې سخت ټپي سو او 4 ورځې په کوما کې و. خو نن سهار وختي د ننګرهار په یو روغتون کې سا ورکړه. روسیې، فرانسې او د امریکا متحده ایالاتونو په لنجمنه سیمه نګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې د سملاستي اوربند لپاره خپل غوښتنه بیا تکرار کړه. دغه هیوادونه وایي د لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د شخړې زیاتېدل د سیمې ثبات ته یو نه منونکی خطر پیښوي. د قرغیزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف نن سېشنبه له خپلو سیاسي مخالفانو وغوښتل چې عمومي ناکراري ختمه کړي. اپوزیسیون د شنبې ورځ تر پارلماني ټاکنو وروسته په خپلو مظاهرو کې د ټاکنو د نتیجو د باطلېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ چې په کووید-19 ناروغۍ اخته سوی و د روغتون څخه رخصت سو. ټرمپ پلازمینې واشنګټن ته نږدې له پوځي روغتونه د وتو پر مهال امریکایانو ته وویل چې له کورونا وایرس څخه دي نه بیریږي.
ازادي راډیو ته غوښتلاند خبرونه مو واوریدل. تاسو کولی شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ او همدارنګه د ازادي راډیو نور راپورونه هم کتلی شئ. اوس هم د ازادي راډیو د اونیز بحث ته خبرولو وخت رسیدلی.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې
وخت د جګړې
نظام حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، تاسو ازادي رادیو اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی داسې مهال قطر ته تللی چې د افغان دولت مذاکره کوونکي پلاوی او طالبانو ترمنځ د اختلاف لکبل خبرې درېدلې دي. سرچینې وایي د ولسمشر له دې سفر موخه طالبان دې تلیواله کول دي چې اوربند کړي هم تاوتریخواله د پام وړ راکم کړي. هغه د دې سفر پر مهال د قطري چارواکو سربیره له یو شمېر امریکایي مسولانو سره هم ګوري. خو آیا د سفر جوړ شوي غوټه پرانستای شي؟ د بندښت په دې حساسه مرحله کې کوم ټکي باور را جوړولی شي؟ نن په همدې موضوعاتو په 25 دقیقې خبرونه کې بحث کوو. را سره میلمانه دي د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینا پال صاحب، د افغانستان د ژغورنې لار شورا مشر سید اکبر اغا صاحب، او شنونکي عنایت الله ناصر صاحب. خپل درې واړو میلمنو ته په بحث کې د ګډون هرکلی کوم. ماوی صاحب خر اغلاس، زه غواړم لومړی پوښتنه تاسو نه وکړم چې د ولسمشر د سفر اصلي اهداف څه شی دي؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو میلمنو ته او تاسو اوریدونکو ته. دا دوه ورځنی سفر دی. اول ولسمشر دی کویت سالته د کویت مخکنی امیر د مړینې له امله د قطر د هیواد چارواکو ته او د قطر د کویت هیواد چارواکو ته او د کویت اوسیدونکو ته د تسلیت مراتب وړاندې کړي. بیا په لږ ځای وروسته ولسمشر دی قطر ته، په قطر کې د قطر د هیواد له مشرانو سره، له امیر سره، له صدراعظم سره، له دوی سره په لیدنې او کتنې لري. هغه د افغانستان او د قطر د دواړو هیوادونو پر اړیکو باندې او د دې اړیکو پر پراختیا باندې بحث وشو.
آیا دی سفر په چوکاټ کې د طالب چارواکو سره یا حمل تر د هغوی د مرکچی پلاوی سره د ولسمشر د لیدنې بحث مطرح شوی دی؟
په اجنډا کې دا شته د بیاوازې د دوو حکومتونو د رسمي لیدنه ده چې هغه د افغانستان د حکومت چارواکي دي په راس کې ولسمشر دی، او د قطر د حکومت چارواکي دي په راس کې د قطر امیر دی.
مینا پال صاحب، د افغانستان حکومت تل پر اوربند باندې ټینګار کړی دی، د هغه سره پر خوای د بشر دوستانه اوربند غوښتنه هم کړې ده، او تر ټولو اخر غوښتنه بیا د تاوتریخوالي د پام وړ کمی دی. آیا د دې سفر په برخه کې به د هغو فشارونو نه ګټه واخیستلی شي چې بیا پر طالبانو والد شي او حد اقل دغه د دریو اپشنونو څخه یو وټاکل شي؟
په دې کې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. همدارنګه د سیمې هیوادونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه هم دا ده، له دې غوښتنې موږ نوی پر شا شوي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې له موږ سره په یو ساس کې ولاړه ده.
خو آیا اوس داسې هیله شته دی په داسې حال کې چې په دوحه کې خبرې بندې دي د دواړو لوریو ترمنځ، آیا طالبان به داسې کوم څه ومني او یا به دغه فشار ته غاړه کېږدي؟
بالاخره باید د افغانستان د خلکو غوښتنې ته غاړه کېږدي طالب، ځکه د طالب جګړه نور ورته پلمې پاتې نه دي او دا ناروا جګړه ده چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان د نظام پر خلاف باندې دوی روانه کړې.
ډېره مننه مینا پال صاحب، تشکر، په خیر یوسی. ښاغلی مینا پال سره زموږ د شوې ژمنې پر اساس باندې هغه یوازې په خبرونه کې د رئیس جمهور د سفر په اړه باندې او د دې سفر د اهدافو په اړه باندې را سره خبرونه کې ګډون وکړ. با ته بحث له خپلو دوو میلمنو ښاغلی عنایت ناصر صاحب او صاحب سره دوام ورکوو. هغه صاحب، جمهور رئیس داسې مهال قطر ته ځي چې هلته د دواړو لوریو ترمنځ د افغان دولت د مذاکره کوونکي پلاوي او د طالبانو ترمنځ خبرې چې دي هغه د اختلاف له کبله بندې دي. سورج کېږي دوی سره غونډې نه دي کړي او یو شمېر بدیلي لارې دوی ورکړي دي چې مخې باید په پام کې هغه ونیول شي او بیا خبرې پیل شي. آیا دغه سفر به د خبرو د پیل سره مرسته وکړي یا به هم د سولې په دغه روانو مذاکراتو یا د مذاکراتو د پیل نه وړاندې په خبرو باندې اغېز ولري؟
زه فکر کوم چې واقعیت دی دا خبرې به خامخا د غونې پایلې ولري او مثبت پایلې به ولري، ځکه چې دلته ځینه خبرې دلته شته چې هغه د سلي کارونه دي او حرکتونه دي دي، لکه مثلا اوس دلته دې ته ضرورت شته چې افغانستان کې دواړه طرفونه تواک ورکړي، مثلا ملت تواک ورکړي، اختیار ورکړي، هغه راولاړ شي یو څه جوړ کړي. مثلا لکه اوس ډېره آوازه ده د دنیا خلک په دې باندې سوله دي یا د ملت خلک په دې باندې سوله دي چې یو موقتي ادارې ته ضرورت شته. اوس که د طالب دا نه مني یا حکومت دا نه مني نو دا قرباني نه سوله د سولې په باب باندې. مثلا د کابل اوس رئیس جمهور وویل چې زه به د ارګ مر راوځم
خو یو 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 هغه صاحب یو کلی نظر هم دا دی په ټوله کې چې هغه دریز چې د خلکو دی حتما په ټولیزو رسنیو کې تاسې ګورئ یا په هغه کې چې د افغانستان خلک له موقتو ادارو یا هم په یو بل ډول باندې چې پر دوی باندې کوم حکومتونه راغلي دي ښه خاطره یا ښه تجربه تي نه لري او دا رئیس جمهور په ځلونو دا مسله را تکرار کړي، فکر کوي چې د ستونزې د حل لپاره به داسې یو څه مطرح واوسي او یا که داسې یو څه کېږي دغه ستونزه پرې هواریدای شي؟
ما فکر باندې دا موقتي ادارې مړ ولیدلې دا ستونزې یو اندازه هواره کړل، لکه مثلا د کرزي صاحب په وخت کې چې اول واري حکومت جوړ شو موقتي اداره چې دا غدي استعمال د قدرت په دې باندې راځي.
هغه څه بخنه غواړم یو 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 بحث بلم کله کله ډیر مطرح کیږي. یو دلته خلک وایي چې موږ دلته نږدې 19 کاله زحمت وویست، افغانان به وایي حادثه مو کولی چې یو نظام ولرو، د نظام د پایښت لپاره، د نظام د دوام لپاره، او چې نظام پیاوړی شي د ده لپاره باید کار وشي. نه دا چې موږ یې بې له صفره پیل کړو. د حکومت یو دریځ همدار دی چې موقت حکومت په اصطلاح باندې یا دا ډول خبرو رامنځته کول له صفر پیل دی. نو فکر کوئ چې بیا د صفر نه پیل د خلکو لپاره درد بخور دی، په داسې حال کې چې که صفر ته ولاړ شي بیا را پیل به داسې حال کې چې یو نړیوال ملاتړ تضمین هم موجود نه واوسي، خلکو ته د دې پر ځای چې ګټه ورسي زیان ورته رسي.
فکر باندې اوس نظام خو دلته داسې دی چې د 19 کاله خو داسې مثبت شیان هم شته، منفي شته. نو داسې نه دي چې په 19 کاله کې مثبت شیان راغلي دي، اوس دلته اداره راځي وایي دا جوړه اداره ده، دلته یو جوړ نظام دي.
اغا صاحب بخنه غواړم اتمان به مو د افغان حکومت د افغان دولت د مرکچی پلاوی د یو غړي احمدی صاحب دا خبره اوریدلې چې موږ دا منو چې موږ د نظام په نمایندګۍ باندې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام دی او چې په راس کې افغانان دي، دا غوی په نمایندګۍ هلته خبرې کوو. او اصلي بحث وایي دا موږ دا منو چې په تیرو 19 کلونو کې دغه نظام چې اوس جوړ شوی دا نیمګړی دی، دا ستونزې لري، دلته اشتباهات شوي دي، دا باید ډک شي. خو هغه دلیل دا وړاندې کوي چې بهتره ده دغه تشو د ډکولو لپاره طالب یو ځای شي چې دغه تشه ډکه شي، نه په دې باندې حد اقلن چې نورو ادارو ته مخه وکړو چې بیا یې خلکو ته او ملت ته او همدغه نظام ته چې په تیمور لسو کلونو کې جوړ شوی زیان ورسیږي. فکر نه کوي یو معقول دریز به واوسي؟
دا خبره خو یو طرف خبره ده، معقول دریز نه دی، نه په دې کې نشي راتللی. زه فکر کوم زه خو دونه وایم چې دا خبره خو طالب هم تر اوسه نه ده کړې چې دلته د موقت اداره غواړم. دا یو مثال ما وایي چې دلته په ملت کې دا خبره ډېره کېږي. سودا مستشفی ملت کی کلا سیاست لی دی اغام د دې ادا کوي بای تر ته موقت اداره راځي کله ملت دولت حالت مجبینو هغه دې ته دغه ډیر سیاسي چې موقت اداره راځي که خرابې په افغانستان کې ډیر ده. افغانستان کې آبادی ډیره وای بیا به مزه ولاړې.
تشکر ډیر ونه غاصب ان شاء الله بیا هم درته راګرځیم. هغه صاحب اجازه راکړئ چې ناصر صاحب مناسره وصل شوی. ناصر صاحب تاسې هم ښه راغلی. بحث ته اصلا د اوسني بحث هغه عمده موضوع د قطر ته د جمهور رئیس سفر او بیا د سفر اغیز د سولې پر روانو خبرو باندې دی. فکر کوي ما وړاندې دغه صاحب نه مو پوښتل چې دغه سفر به په قطر کې د سولې دغه بندښت سره مخ شوې خبرې بیا پیل کیا غوټه چیرې جوړه شوې ده؟ پرابې نيزي
بس دا چې رښتیا هم سټګي ایجاد شوی دی، یعنی یو څه خان ایجاد شوی دی او خلک هم له دې ځای نه راپورته کیږي چې د دواړو لورو ترمنځ دوه نقطې د مختلف اړخونو اخیستي دي او مختلف موقفونه دي. د دې لپاره چې څه لاره کوم غلط ده کوم صحیح ده، په هر صورت سره اصولا کله چې یو خان رامنځته کیږي هغه هم د اصولو په پروسه کې دوه دی حل لاره نه شي. یا دغه خان لپاره دواړو لورو خپل منځ کې یو اتفاق نظر ته رسیږي، هوکړې ته رسیږي او هغه مشکل حل کړي، او یا هم دا د ځینې وخت فشار اچول نفوذ پرې اچول کیږي، او یا هم هغه لوری چې یوني لوری دي او د سولې په مذاکراتو کې شکل دي له هغو نه په استفادې سره هڅه کیږي چې دواړو لورو قناعت پیدا کړي تر څو هغه موقفونه نرم کړي او بالاخره یو توافق ته ورسیږي. او په دې اړه باندې په تقریبا د سولې په ټولو مذاکراتو کې که تاسو یو مقایسه مطالعه کړئ وکړئ په هغه کې همدا یو واقعیت راڅرګند شوی د بهرني اړخونه چې د سولې پروسه کې دخیل اوسي هغه د هغو اثرات او نفوذ کې مؤثر ده. اوس همدا د ولسمشر هم یو مسؤلیت دا چې باید سولې لپاره خپل تعهد ترسره کړي او دا تعهد باید هر ډول شوي دي، ځکه افغانان سوله غواړي او د جګړې نه خسته شوي دي. د دې تر څنګ د دې لپاره چې هغه کوم سوی تفاهم نه بلکې هغه اختلاف چې دوه لورو ترمنځ په 2 باندې ده د دې غوړي حل لپاره ولسمشر بحث او د بهرني اړخونو په استفادې سره د خطر هوادي او نور زیار او مربوطه او لوري هغه ته قناعت ورکړي تر څو دوی له طالبانو سره خبرې وکړي خپل موقف ته اشکار کړي، او یا هم د دې سره مشوره پر همدې هم چې د افغانستان لوري څنګه په غوډو نقطو یو انعطاف وشي. بس باندې چې دغه ته یو د حل لاره پیدا شي او له دې په بس نه موږ د ټول مذاکراتو مستقیم داخل شو.
ناصر صاحب اوس د بندښت مسله داسې محل مطرح کیږي چې د فشارونو برخه هم دلته ډېر کله را یادېږي چې د دواړو دوریو باندې حد اقل بهرني فشارونه قابل درک دي، او دا د بحث موضوع هم ډېر کله په داسې حال کې چې جمهور رئیس قطر ته ځي، امریکایي چارواکي هم قطر ته راغلي او راځي. فکر کوي چې د قطري چارواکو سره یو ځای د امریکایي چارواکو په ګټه او ترخوا یو عمده بحث د پاکستان هم مطرح کیږي. کله راکله دا درې واړه فشارونه د دې په خاطر باندې دي چې بندښت تپاره حل لار پیدا شي، کنه یو بل حد اقل بدیل لار رامنځته شي.
ملمدار خبر ده، هم قطر هم متحده ایالات او ظاهراً پاکستان او نور اړخونه په دې اتفاق نظر لري چې افغانستان کې باید سوله راشي او سوله دوی په ګټه ده. ظاهراً همدا معلومیږي او متحده ایالاتو هم په همدې باندې ډېر زیات اعتقاد کوي او دوی عملاً په دې اړه باندې اقدامات ترسره کوي. نو کله چې دغه ګټې منافع د بهرنیو لورو سره یو ځای وي او بیا د هغو ګټو منافع د رسو لپاره مشترک کار هم پی کول شي او دوی علاقمندی هم لري کار کوي، ځکه دوی په پروسه کې اغېزمن دي. نو دما په اند خپل اثرات به ولري، حتما اثرات لري او خپل توفیشونه په مختلف لوري له طالبانو سره له حکومت سره شریکول او بالاخره همدا تشویشونه دي فشار رامنځته کوي او د فشار په اساس باید یو دریم دی حل لار ته ورسیږي. یو دی حل لار هغه د طالبانو وړاندې کوي، یو هغه د حکومت، یو دریم دی حل لار هغه د هغه مشکل حل کوي او بالاخره د افغانستان خلکو غوښتنه هم په هغه کې نغښتې ده. نو برداشت هم دا ده چې بالاخره به
اوربند زمینه برابر اول قربان بشر دست بشر دوستانه اوربند زمینه برابر اول او دغه دویم ټکه هم کارونه کی نو دریمه کټګوري چې حکومت لزان سره لري او طالبانو نه په دغه حساس پړاو کې واړی غدا چې تاوتریخواله د پام وړ راکم کړی. البته تاوتریخوالی راکم دل د تیر په نه بلکې چې عام خلکی جوت وویني په خپل ورځني ژوند کې او مرګوب لا راکمه شي په افغانستان کې. زما پوښتنه دا ده چې په دغه دریو ټکو کې طالبانو ته کوم یو د منلو دی او ولې یې نه مني په ځانګړي ډول باندې؟ اوس خو بحث پر دې باندې چې طالب لوری دغه یو نه مني، د نه منلو دلیل څه شی کېدی شي او که چیرې یې ومني پر کوم یو به توافق وشي؟
زما په فکر باندې د نه منلو دلیل دوه دلایل دي. یو دلیل دا دی چې طالب دا وای کچیری ما په فکر باندې ما تحلیل دی، طالب دا وای کچیری موږ قربان دی سره وکړو بیا به دا په لس میاشتو کې بیا موږ مذاکرات نه شروع کیږي، دغه حکومت هم راته ناشتی موږ دوم ناشتی او علاوه په دې باندې د بدنامي میو اندازه راغلی د ټولو اوازه او انګازه ډېره ده چې پت څنګه ساده تیروي. یوه خبره بیا دا یو دوه خبره ما فکر باندې د امریکایانو هیئت ته یو تاوان وسو د خپلې د توافقنامې دپاره اووه ورځې اتشکم وکړي. نو بیا هغه اتشکم کش کې دوی لکه څنګه چې دوی د طالبانو سره پرېکړه وکړه مسؤلانه چې په لسو ورځو کې توپنجان خلاصو ابنجان هم پلاس کړي وای، لس ورځې داسې شکم هم غځولي وای. زما فکر باندې دغه بې اعتمادي و بې باوري به نن راغلې ده منځته، دغه به منځته نه راتللی. دومه خبره ده چې دومه چې په دغه کې که احیانا بیا هم راتلله، زما فکر باندې هغه به په دې صورت کې راشي. دا زه فکر کوم دا زما یو نظر دی، دا چې په دې صورت راشي چې دنیاوال لکه اوس چې مثلا دا خبره ده چې معلومې دي که دنیاوال ورته دا خبره ځي نیوال دې تضمین وکړي چې دا خبرې به شلو ورځو کې یا په دېرشو ورځو کې به دا پلانکي خبره سر ته رسیږي. تر هغه وخته به اتشکم کېږي، نو په هغه وخت کې دا کار څه ووایي هغه به ډېره ښه طریقه وایي. نو کېدلی شي چې دغه طریقه ومنل شي. زه داسې نه وایم طالبان د طرفه وایم یا خبر یم، دا زما یو تحلیل دی. کېدلی شي چې داسې طریقه وشي او د تضمین صورت وي او په هغو سو چې هغه کار وشي، نو کېدلی شي چې اتشکم دې ومنل شي. او
اوس د اوربان مسله په عام ذهنیت باندې خبره ده، په دې معنی چې هر افغان غواړي دغلته چې په دغه جغرافیه کې اوسیږي. یوه غوښتنه یې دغه ده چې جګړه ودرېږي، دلته نور وینه توی نه شي او بالاخره خلک نه له اقتصادي اړخه او نه له مالي اړخه له دینه وروسته زیان وویني، هغه هم په ځانګړي ډول د طالب له ادراسه. نو بیا که آتش بس کې او د اوربند دغه کیمرې منست کېګه بشر دوستانه اوربند کیږي او یا هم تاوتری خواله را کمیږي او بش پر اوربند نکیږي. فکر نه کوي بلته دلته بیا د خلکو ویره هم دغه ده چې شاید د کابل په ښار کې لوی بریدون شي، اما په شینوارو کې بیا موټر بم بریدو شي او 15 ملکی وګړي ووټل شي.
افغانستان کې موږ چې وینو د شینواري موضوع اوس سړی را واخلي، هغه طالبان د افغانستان سره تړلی ده او په افغانستان کې اوس دا هغه منځ کې چې طالب به داعش په مامل کې جنګونه شوي دي، نور دغه به مستعد وي. نو زه فکر نه کوم چې دا به اوس طالب یا طالب تاوان کې یا بې طالب په غاړه باندې واخلي یا به طالب دا کار کړی وي. نو هغه خو داسې خبرې دي او بل بیا دا سہولت راغلی دی پخل گو بنی دا ہم دیر لو خبر دادا دا کرتے خبر بنی گئی روان جی بل طرف روان جگہ طرف جمبو نہ روان جی ملت طرف مشکلات کا
ډیره مننه غاصب، تشکر. په خیر اوسې ناصر صاحب. آیا اوربن یا بشر دوستانه اوربن یا هم د تاوتریخوالي کمی د فشار له لارې پر طالبانو باندې تحمیلېدای شي؟
لومړی دا ستاسو چې د طالبانو داخلي تحلیل باندې همدای چې څه شي افغانستان خلک غواړي هر کار باید ترسره شي. حال دا چې طالبان سیاسی پروسی کی داخل سی ویڈیا ہو سیاسی پروسی مخیات کے ہدف ہم زیادہ سی دخل کو سر یعنی خل کو خوش اور دی رضایت را واقع اور بالاخرہ دی کے پاس آس پندی ہدف سیاسی ہدف ہو بکے وہاں ملی تو ہم زیادہ سے بس بیا ہم خل کو سر راجی کی او کتا سی آزادی اور دو دانن یو سرمی ہو کی جرمان سام پر گوٹ گوٹ کی او دار سنو کی چاہے اوزدان بوسی کی ہونے سی باور لرم جڑا میں کری اس میں تحلیل خل رہا
ہوں
دخل بدا وائس پیدا افغانستان تحلیل باید طالبان او منی اور ترسنگ ہر تربی یا ہر شخص کی گویا دی اربان کو رامن کی دوسرا ممکن دی سولی خبر لخان سر مخامخ یا ہم دی ممکن ہر قوی موقف من لگی دغه تحلیل دی مشک تربیت په اساس ده. خو نمرې تحلیل نمرې قربان دغه د خلکو غوښتنه ده او د خلکو هیله ده او پیرتی هغه اصلي هدف هم هغه شی ده. نو زه فکر کوم چې تر یو ضعیف شک تربیت یو سیاسي تحلیل مبصره باید یو غټه ملي مسله سي او ملي ګټې او خلک خوشحال کی هغه کار ترسره شي. دوم بحث دا ده چې معلومدار خبره ده چې طالبان له متحده ایالاتو سره یو توافق لري او دغه توافق په اساس هم دا د سکل بین الافغاني مذاکرات پیل کیږي په تاوتریخوالي کې به کمښت راځي. خو دا نه د ذکر شوي چې څومره کموالی باید راشي. خو بالاخره دغه توافق په اساس امریکا متحده ایالات له طالبانو سره پر دې باندې خبرې کولی شي، دا مقدار اندازه په کوم شکل باید رامنځته شي، څنګه باید په دې باندې وزارت وشي او که چېرته نقض موارد شي څنګه باید د نقض مخنیوي لپاره دواړه لوري په دې باندې کار وکړي. ترڅنګ هغه بهرني لوري چې افغانستان په مذاکراتو کې اغېزمن دي، دوی هم له دواړو لورو سره، نه یوازې طالبان بلکې له حکومت له دواړو لورو سره په دې باندې کار کولی شي ترڅو د تاوتریخوالي د کمښت وروسته د یو بشر دوستانه اورکام یا اوربند او بیا د مطلق اوربند لپاره زمینه هواره کړي او یو منطقي میکانیزم رامنځته کړي. تر څنګ هغه تشویش دي ویل یعنې زمینه دا برداشت کړي طالبان لري چې د اوربند یا اوربند پر اساس سره به د سولې مذاکرات یا دوی لاره یا ضعیف موقف ضعف رامنځته کیږي، د هغه لپاره هم باید یو اطمینان رامنځته شي. او هغه دا ده چې د افغانستان د حکومت لوری یا د اسلامي جمهوري هیات باید تر حد سره همدا ووایي چې یو په یو چوکاټ باندې توافق ته ورسېږي. مطمئن شي چې دا د سولې مذاکرات نور شاته راتلونکي نه دي. که مطلق اوربند هم راشي، دوی په دې زمانبندي کې باید د سولې نهایي نتیجې ته ورسېږي. او هغه نتیجې لپاره باید نړیوالو
ملي نړیوال ضمانت موجود. ناصر صاحب کې د افغان دولت جمهوری اسلامي افغانستان مذاکره کوونکو پلاوی نظریات تاسو اوریدلی وی او وی چې دوه تر هغه نه تر کو چې تر سول د غدریو جزئیاتو چې ماوران دی یادونه کړ چې اوربند بشر دستانه اوربند او یا هم د تاریخوال د پام وړ کمې دی چې له دوی یو تر لاس نو کړ دوه نه تر کو له دوه نه نه وځو اوس د دې په خاطر باندې حالی اقلا چې دغه یو له دویو نه ترلاسه شي زمینه څه ډول مساعده شي د دواړو لوریو له خوانه او همدا ډول بحثونه څه ډول وړاندې ولاړ شي حالی اقلا چې اختلاف پای ته ورسیږي دغه رامنځته شوی بندښت پای ته ورسیږي او افغان لوری یا په ټوله کې افغانان زما هدف دی دوی دا باور ترلاسه کړي بلاخره چې دواړه لوري سره یقینا او قلبن دواړه په دې باندې ډاډه شي باید د سولې توافق ته سره ورسیږي او جګړه پای ته ورسیږي.
درې درې مسایل مهم دي. یو زموږ هغه اخلاقي بحث معلومدار خبر دستي د اسلامي جمهوري دولت حیات چې د بیا اخلاقي تعهد په دې سرګرمونو سره ښکارا کوي چې د دې سمه متحد دي سولته دې د څنګه بحث تخنیکی دی او تخنیکی ورکو ته بحث یو چوکاټ دی. کله چې موږ تخنیکی چوکاټ کې بحث کوو ما غواړم چې لکه دا اوس کوم مذاکرات پیل ته سولې مذاکرات لپاره یو تخنیکی چوکاټ مسایل دلته ځینې صلاحیتونه دي حیات په توانایي کې دي ځینې بیا د افغانستان لوري ته د حکومت لوري ته د دولت په صلاحیت کې دي مصالحې عالي شورا په صلاحیت کې او ځینې بیا نه د طالبانو په صلاحیت کې دي نه د حکومت بلکې د افغانستان د خلکو په صلاحیت کې او همدا ده چې دغه صلاحیتونه د ځینو مشخصو مسایلو لپاره مشخص شوي دي یعنې ځینې مسایل کېدای شي چې دواړه لوري مذاکراتي کې حل کړي او ځینې طالبان مشترکه ځینې د افغانستان خلک همدا ده چې دواړه لوري تشویشونه هم لري او غوښتنې هم لري او دواړه لوري تاکید کوي چې د افغانستان ملي ګټو لپاره کار کوي او په پای د افغانستان ملي ګټې ټول د برتریت پیدا کوي نو همدا ده کله چې تشویشونه مختلف وي او هدف مشترک وي او تر عین حال کې صلاحیتونه هم متفاوت وي دل دا ټول باید له تخنیکی اړخه په چوکاټ کې تنظیم شي ترڅو ځوان لوري مطمئن دا مذاکرات په لایتدان تر پایه پورې یو شفاف واضح پروسه ده او که مخکې ولاړ شي دومره به زمانبندي به اخلي او که له ستونزو سره مخامخ شي شي وسره به حل کړي
ډېره زیاته
مننه او له حقوقي اړخه هم همدا ده چې یو تعهد باید رامنځته شي یو حقوقي چوکاټ هم مشخص شي زه باور لرم که دا تخنیکی حقوقي چوکاټ یو ځای سره رامنځته شي او ځوان لوري کې انعطاف رامنځته شي
دې مشرکات څه دا مشکل حل کې او دا تشکر ناصر صاحب اغا صاحب خبرونه وخت هم ډیر سره لګ پاتې دی چې زم دا پختنه تکرار کړم دې په خاطر باندې چې لدغه یو برخونه چې د تر لاسه کیږي او بند کیږي یا هم بشر دوستانه او بند او یا هم تاوتری خواله کمه چې د سفر هدف خودل شوی او د افغانان غوښتنه هم ده د دوارو لوري اصلي مسؤلیتونه څه دي
زما خبره کوم بس ځات فکر باندې کچيري دواړه طرفونه یو کار وکي ملت ته مراجعه وکي یعنی دا ملت په مستقیمو کې نن در بدلی ټول د ملت ته ځانې تاوان دي هم ملت سره شي کومالي تاوان دي ملت سره شي او په دواړه طرفونه دي د درګي طرفونه دي هغه دي چې سالري تاوان ملت ته دي نو ځات فکر باندې دا غوښتنه هم لکه د اوربان غوښتنه یا نور غوښتنه چې دي هغه دغه څه مطرح کولای په ځواب فکر باندې څه خبره بداوي چې دواړه طرفونه ملت ته مراجعه وکړي او ملت ته ځان سره په مذاکرات کې شریک شي هغه صالح پرفیر هم چې په اصطلاح باندې د پښتو د دریمګړي دریمګړي به معافي شي ملامت ته په ملامت وویل شي په سلامت ته په سلامت وویل شي ملت ته شین د ترازو د شین حیثیت لري چې دواړه په لیه را کنټرولولای شي د دواړه طرفونه را کنټرولولای شي پوځي فکر کوم چې دا یې شلار ده چې دواړه طرفونه په دغه پابند زور ولګوي د ملت په پابند نو دا به ډیر سوای شي
ډیر مننه ل خپل دواړو ملمنو خغلی سید اکبر غا صاحب بریات الله ناصر صاحب او همدار ډول د ولسمشر د وایاند مرسال د وخان مینا پال صاحب څخه درنو اوریدونکو هم لتا سي هم مننه چې بحث مو را سره واوري
25 دقیقې
دوه خبرې دي یو خو د
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې حکومت
کې چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
خبرو سر راشا.